پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
جوړ په خیر غرمبو په خیر تاسو د زدرړیو غرمنی خبری خبرونه او ری خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم خندلې دي او د تاوتریخوالي یو وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تېر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان اکلند وایي کندهار ته یې پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. اکلند د کابل هوایي ډګر کې له خپلې انځور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او دغه سازمانونه افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تېرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت کوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د عملاتړي و نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د څرګندونې کړې دي.
په افغانستان کې خزی د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوی. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې
وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یوکان کارګرانو پرون د خپلو معاشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو کان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د صبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوملړه چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی چې د کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مست روسه د کارګرانو د غوښتنو او لیست په اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه دی ویلی. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړې ته خبرګون ښودلې چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نهیلي ایو په زغرده یې متاثره کړې دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا د په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې له امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکرې وړاندې خبرونه کې فراخور مرکې کوي درته وایي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې په تېر 2022 کال کې شاوخوا 10,000 ټپیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټپیان شوي وو. وړاندې خبرونه کې موږ له هغو قربانیانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محرومې شوې نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاک سره د خزینو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل له جګړه یوازې د خزو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی و او دا غوې د پرای کوله.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغه ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د وزارت چارواکي اوس څنډنه کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګ وروستي انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او شتناکه بیلګې بللې ده. جزئیات په دومې صحیمن لور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون یو خبري غونډه کې طالبان لدی عمل وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان واک تل رسیدو وړاندې په دوه کې ژمنه کړې وجه د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان جون او خوځو د زده کړو، کار، سیاست او نور ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټولې ژمنې ماتې کړې او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نوی او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي، مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ورنه کړل. موده وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او خوځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندله او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپلې همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مال افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوري نظام د سقوط لامل په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړی دي چې نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لوري شوې ژمنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردې دغه پوښتنې د امریکا په سر کې د تیر جمهوري نظام د عملي چورال سلاکار کبیر حق مل نه کړی ده.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لنډمحالي داسې تعامل په هیڅ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. د دې توافق هیڅ راتلونکی نه وسنجول سوی او هر هغه څه چې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلي وو هماغه دلیل وګرځول سو. د لاند محل لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواک تړوند ده. هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلی. امریکا په دې تړون کې دوه برخې ځای کړې وي. یو هغه ښکارا برخه ده چې موږ یې د دوهې د تړون په توګه پیژنو او رسنیو ته راوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولي. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې و او لا هم ترې نه ویره لري هغه امنیتي موضوعاتو، مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. اما غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپل تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو لیو تورست نه دي توقع کوي چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي یا دغه نه حمایه کوي؟
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولې طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه دي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شینه چې خصه یې ډارېدلی سي هغه لوکه د لری کېدو موجوده. نور یوازې چې د دوی په لاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نشي کولای، ځکه چې دوی ته ضرر نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي دغه ضرر عام ولست رسیږي، او عام ولست سره خو طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړله. نن یې کله فقر او لوږې سره مخامخ کړی، نن یې کله بې معاشۍ او بیکاری سره مخامخ کړی، پرونی انتحاري بریدونه او ټولیز بریدونه ور باندې کول، د ورځې 200-250 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنی د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کېږي چې خپل طالب ووهې وی زپې وی وژنې لواک نه لري کې. لدی ور هاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخت پورې طالبان په افغانستان کې په واکه ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نشي کولای.
حکمل صاحب، له نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر یا څه غیظ پرې خودلی شي؟
بلکې د طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو 10 کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانان یې وژل. له تیرو 2 کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب لورې پیژني، او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي. خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې اوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي، په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقې او د طالب د سرزوري او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسب یو، او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار می خاطر پردیس و چې د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل سره د امریکا د هغه غوښتنو په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبان خپل ژمنې نه دی پلي کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2020 کال کې په کابل کې د شاوخوا 10000 ټپیانو درملنه کړې ده چې 99 سلنې په جګړو او چاودنو کې ټپیان شوی. تفصیل په دې راپور کې وره.
فاطمه د کابل په ویدیس کې د میسان فاطمه په کاچ ښوونیز مرکز برید کې ټپي شوې او په ایمرجنسی روختون کې تر درملنې لاندې وه. نوموړې چې د دغه مرکز زده کوونکې وه ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د بدن په ډېره برخه ټپي شوې وه.
زه یو له هغه ټپیانو څخه یم چې ایمرجنسی روختون ته بیول شوی و. ما دوه عملیاتونه وکړل. زما پښه، لاس او د سر دوه برخې مې ژوبلې شوې وې، او د غوږ پرده مې هم شکېدلې وه چې افغانستان کې درملنه ونه شوه او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وایي اوس د غوږ پردې د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و، او ترې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یوه امنیتي پیښه کې مې تره ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته یوړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ مرګ، بریدونه او چاودنې کېږي. بې وزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونو وځي او له داسې پیښو سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون په یوه راپور کې ویلي چې یوازې په 2020 کال کې په کابل کې د 2800 ټپیانو درملنه کړې چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2022 کال کې 4500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل کلینی راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څنګه په 2022 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی، چې په ترڅ کې څه باندې 200 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید کې 1 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي وو. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کاش پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګی برید وشو، چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډېری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګ په غاړه اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. بل لور ته یوه روسي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په سټډیو کې دی. ستړي مشي، تاسې که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړي.
مننه کور ودان. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیر شپه د سولیدار په ښارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. دا ښارګوټي چې د مالګې کان پکې دی د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هنا مالیار په ټلګرام کې لیکلی دی په سولیدار کې تیر شپه د جګړې ډګر تود و او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته سخت هجومي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دې دا خبرداري هم ورکړ چې دا د جګړې هغه سخت مرحله ده، خو هنا ملیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیشي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي نن ویل چې بیلاروس شاید د اوکراین په جګړه کې شکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسیې پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د برید په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي او هلته یې څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیه او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړې دي چې ماسکو شایي له خپل ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لوري پر اوکراین نوی برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشتچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کیدای شي، خو پولشتچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چیرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هیواد یې باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي، خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه یې د خپل دې ګاونډي له لورې یوازې سخت بیانونه اوري دلیدی نور تحرک نه دی لیدلی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړې چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. انډیپېنډنټ وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل واکمن شول، داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپلو خونړیو بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډیره هدف د طالبانو غزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورسپانې د جنوري په نومړی نیټه د طالبانو د تلاشي پر پوسټا یو بریټ ته اشاره کړې چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لوختی و. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د داعش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنی پر یو هوټل هم د بریټ پړه منلې و. له لندن بلې خبرېدونکې ورسپانې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات ساري، بیا په کابل کې د پنځشنبې د ورځې بریټ په نوي پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړی بریټ ګڼي او زیاته کړې ده چې دا بریټ د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلې دی. ورسپانې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې په کې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندي. د دوهنی اوس په نوم له قطر خبرېدونکي وي آنلاین ویبپاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخیستی چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل له مخې وي اراده وي. دې خبرونې هم په کابل کې وروستۍ او پرله پسې بریدونو ته چې د ډیرو پړیو د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستې اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستۍ یې د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقوقو بې برخې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي له هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقوقو لکه زده کړو، کار، بیان او سفر له حقه بې برخه کړي دي. دغه سازمان د پنځم په ورځ په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له خوا د ښځو پر وړاندې د سخت دریځو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقوقو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپنا، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي، خوړو او اوبو باندې اغیز کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې ښځو ته د قضا یا هم ملکي برخه په ګډون ښځو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه ده ورکړ شوې او د دې ترڅنګ یې ښځې له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې ښځې یوازې له کوره هم نشي وتلی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټول خزې حتی په ټلویزیون کې هم خزینه خبريالانې مخ پټولو ته اړ کړې دي. دا هم زیاته کړې چې طالبانو د لاریون کوونکو خزو د جلا کولو لپاره هم له حد وتلې زور زیاتای څخه کار اخیستل. لاریون کوونکو انجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بندیانی کړي او وهلي هم دي. طالبانو چارواکو د بشري حقوقو د څار د سازمان دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلې، خو په خوای د خزو د حقوقو د نقص په اړه وی لیو چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په خزو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان خزې وایي دا ښکاری چې د طالبانو شل کلنه جګړه یوازې خزو سره د مبارزې لپاره وه او بل موخه نه درلود. د پوانتون استاد محموده تقوا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اتاک سره د خزینه وو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کېږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل نه جګړه یوازې د خزو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی و او د غوی د پرای کول په هر صورت دغه مشکلات دي چې د خزو په وړاندې دي او نه یوازې دغه مشکلات خزو ځپلې دي بلکې د خزو کورنۍ ته ټول نه ستاده دغه هغه zarar ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر OCHA په خپل ټویټر پانه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د خزو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خو د خزو د حقوقو ځینې فعالان وایي چې د دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د خزو د حقوقو د ښکاره سرغړونو پر تراو ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعاله ترنم سعیدی د طالبانو لخوا پر خزو د لګیدلي بندیزونو په اړه ازادي یو ته وویل خزه اورس تر اورس الله خپل حقونه به برخه کیږي او په تیاره او په به برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تا تمامی حق و حقوق انسانی شهروندی و مدنی
دوی د خزو ټول انسانی مدنی او د ژوند کولو حقونه تر پښو لاندې کړي او افغانستاني په یو داسې توسخ بدل کړي چې خلک په اسانۍ پکې ساه نشي اخیستلی. زه خوشحالی یم چې د دغه ټولو کړنو پر وړاندې یوازې ګزارشونه جوړېږي، نوره چپه چپتیا ده، هیڅ کوم اقدام نشته. موږ غواړو چې د طالبانو د کړنو په اړه جدي اقدام وشي او طالبان له افغانستانه وویستل شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو په ژوند سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د 2023 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو، جبري ورکولو، لبړونو او جنگي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بشری حقوقو د څار سازمان د 2023 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخوانی حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکونکي وژلي او یا یې هم نادرکه کړی دي. د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلک د داعش ډلې د خراسان څنګ د غړیتوب په تور په سرحدي محکمه کې اعدام کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ پور شو ویل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2023 کال د اگست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکېدو ګڼې پیښې پکې په ګوته شوې چې د 2023 کال له اگست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوې دي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکوونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله، بویتلم، د پښو نوکان راته وویستل، په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی. د ملا مرۍ مې توري شوي دي، د زنګانه سترګه مې بېځایه شوې وه، اوس هم سم په لاره نشم تلی. یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم. د څارنې په وخت کې ډېر ووهلم، زه ورزش کارم چې دومره وهل مې وزغمل، که نه اوس به ختم وم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دغه پخواني عسکر د ادعا او د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلو ادعاوې رد کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28 د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبې په ورځ وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه. د بشري حقونو د څار سازمان د روان کال د غبرګولې په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو پیدا مولو او نادرکه کولو تورن کړي دي.
اوس به مرشو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم محمد خان د سهلمند د سنگین ولسوالی څخه د سرپاجی کیم. نو ورور از مرد شپږ میاشتو ماشونه را کړی دی په خاص په تزرې زمرد د کال و سره شپږ ډیر زره نه پد شپږ ډیر زره کې زمرد هم ورور اتل زره را کړی دی اتل زره پاتې دی. نو زه په دواړو په خپل مایو به مو ورور د لوړو مقامات سره نړیوالو سم دا خوښ دی چې لازمرد مایبین ماشونه را کې یخ دی و ورز د خواري د زندګی نه یو نو باید د طالبانو مشرانو کشران او در نړیوالو پرې لازمرد غوړه سیږي. وخت سلام په استرای.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې با دا کجکی پولیسوالی کې دا سلام شبکې چې دی ډېرې کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي. د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جنېښته کیږي، د خبرو کار له ماسې ولر جنېښته کیږي. د لوړ پوره چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوي چې تر څو د هلمند ولایت کجکی پولیسوالی کې د سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو اړیدونکو کارکوونکو ته. نو میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. زموږ یوازنۍ غوښتنه دا طالبان د مشرانو سره چې د ښځو مکتبو ته د اجازه ورکړي، ځکه چې ښځو ته په هر بخش کې مزاحمتیا لرو، هغه که معلمه یې، هغه که ډاکټر یې، هغه که د پولیسو په ترم کې یې، په هر بخش کې مزاحمتیا ورته لرو. نو هیله من یم دې همدې ته ډېر متوجه اوسي، د زغم څخه کار واخلي، ځکه نړیوال هم ګوته دوی ته نیولې ده. نو هیله من یم د ښځو حق بشپړ ورکړي. ډېره مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې د تا د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خوب د دې خبرونې د پیلیدونو وړاندې به ورشو د افغانستان او د نړۍ روستي او مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپل خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب وکړي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د تنش خراسان څنګ یې وروستۍ انتحاري حمله هم غندلې ده او د تاوتریخوالي او شتناکه بېلګې بللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو ښځې په غیر دولتي ادارو کې لږ کار راوګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر اسلامي او غیر اخلاقي عمل ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر کار او زده کړو لګول شوي بندیزونه غیر اسلامي او اسلامي قانونونو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپل ماشوم د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په موخه مظاهره کړې وه. د بورا په ښار کې د زچن د مس کان یو چینی شرکت ته په قرارداد نیولی دی. دغه کان په سلګونو کارګرانو په دغه مظاهرو ګډون کړی وه او له چینی شرکت څخه یې وغوښتل چې د صبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ وتلې ستور د استرالیا د کرکټ بورډ د هغې پریکړې ته غبرګون ښودلی دی چې له دوی سره لوبې لغوه کړي دي. ارشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې ناهیلې او په زغرد متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي له افغانستان سره لوبې وکړي، دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره خبر وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول موم ډوله مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاءو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه مادې کچه ډیره شي. کله چې د کلسترول کچه ډیریږي، د انسان د زړه رګونه بندوي او په هر اندازې چې کچل وړوي، په همغه اندازې د زړه د حمله او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هر 15 یانو کې نږدې 2 تنه د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لوی خاروندو کې چې فزیکی فعالیت کم دی، په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی، خو د اخته کسانو کرش مېری نشته. پښتني دا دي چې څنګه انسان د کلسترول په لوړ کچې اخته کیږي، کوم خواړه د دغه ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړیږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې لتاسو نه واورو چې کلسترول یا د وینې غوړ په ساده الفاظو کې څه ډول معرفي کوي اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله. لمړی خو ستاسو د رادیو لارې ټول وطنوالو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. دویم دا په عمومي توګه که مونږ خبرې وکړو چې د وینې غوړ یا کلسترول څه شی دي، البته کلسترول دا د وینې د انسان لپاره یو مهم غذایی مواد دی چې د انسان وجود د نورمال فعالیت لپاره ورته اړتیا لري البته، خو که چېرته د خپل نورمال حد نه زیاتېږي د انسان لپاره مضر هم ثابت کېدای شي. ولې نورمال اندازه د انسان د نورمالو د انسان د بدن د نورمالو وظایفو لپاره مهم او اړین دي. البته مختلف نوع لري، خو موږ باید اوریدونکو د پوهې لپاره باید په ساده توګه باندې تقسیم کو. یو دا نوع کولیسټرول دی چې هغه د وجود لپاره ډېر زیات مفید دي، او د هغه کمښت دا هغه ځینې ناروغۍ رامنځته کولی شي، او ځینې کولیسټرول چې دي هغه د وجود لپاره بیا زیاتوالی مضر ده. البته نورمال اندازه د وجود لپاره مهمه ده، ولکه زیات شي هغه د زړه او د رګونو ناروغۍ رامنځته کوي. البته که هغه زیاتېږي بیا د زړه او رګونو ناروغۍ رامنځته کوي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دوه ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول یې ګټور دي د بدن لپاره، او بل ډول یې چې زیاتېږي نارمل ډول یا نارمل بڼه یې مشکل نه لري، اما زیاتوالی وجود ته ستونزه زیږوي. راځئ په دې خبرې وکړو چې دغه کولیسترول د انسان په وجود کې لمخ کنه موجود وي او کنه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي له غونه تولیدیږي.
بالکل، د کولیسترول منابع چې دا عموما دوه منابع دي. یو خپل بیرونی منابع دي چې انسان له بیرون داخلي غذایی مواد په شکل باندې او انسان خوري او بیا په کولمو کې هغه جذبېږي. یو خپل داخلي منابع دي چې تلته وجود خپل جوړوي، چې هغه مهم ارګان چې دا اوس وخت دا هغه جګر د البته جګر جوړوي. نو یو اندازه کولیسترول چې دی هغه د غذایي لارې غذایي مواد لارې اخیستل کیږي، او بعض مواد چې دی بعض اندازه د کولیسترول هغه خپل ځیګر جوړوي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه کولیسترول مواد له دوه سرچینو جوړیږي. تاسو ډیر ښه تشریح کړئ چې یو دیوې ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري، او بل اوتومات په خپل د انسان په بدن کې جوړیږي چې اتمان د بدن اړتیا ده ورته چې ځیګر دغه مواد تولیدوي. کوم ډول مثلا خطرناک ثابت دل شي؟ آیا د بدن د نن تولیدونکو کولیسترول د بدن نور برخو ته زیان اړوي، او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کولیسترول تولیدوي، د خطر له اړخه کومه بڼه مثلا خطرناک بللی شو؟
بالکل، ځینې غذایي مواد دي چې هغه خپل داسې کولیسترول لري چې هغه موږ ته عموما مشبو شهني مواد وایي. که چې هغه مشبو دي نو هغه وجود ته مضر دي نسبتا هغه شهني مواد چې هغه غیر مشبو دي. نو که چېرته دغه مشبو شهني مواد سړی زیات اخلي، نو د هغې جذب د وینې د مضرو کولیسترولو د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغۍ رامنځته کوي. خپله همدغه مضر کولیسترول چې دی البته زیاتوالی کېدای شي خپله د ځیګر په واسطه هم زیات تولید کړي. یعنې دا دقیق نه ده چې هم کېدای شي هم داخلي منبع که خپل اندازې نه زیات استفاده شي مضر ثابت شي، او یا هم کله 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 په خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې ځینې امراض موجود وي، یا مثلا په ارثي شکل باندې ځیګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کولیسترول چې مضر دی هغه زیات جوړوي، هغه هم مضر ثابت کېدای شي. او یا هم ځینې ثانوي داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې ځیګر زیات کولیسترول جوړوي، مثلا شکر ده، یا د جاغور ناروغۍ دي، یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي، یا د ځیګر ځینې ناروغۍ دي. په داسې حالاتو کې په وجود کې زیات مضر کولیسترول جوړېږي. نو بل عموم دواړه مضر ثابت کېدای شي، هم خوراکي منبع چې ده او هم داخلي منابع.
بله ډاکټر صاحب، زه چې سټډیو ته راتلم ځینې مقاله مې ولوستلې همدغه د کولیسترول په اړه باندې. په افغانستان کې هم دغه پیښې بيخي زیاتې دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد چې انسان استفاده ترې کوي، یو ډول مشبو دي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي، یو ډول هم غیر مشبو. کولی سو په دې هم بیا د خبري وکړو چې په ساده الفاظ وایي چې مشبو شمی مواد په کوم کې دي او غیر مشبو په کوم کې دي، یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانانو لپاره کوم یو ګټور دي؟ خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ادامه ورکو. مهرباني، ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه ونی کې اله تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کته وړاندې کوم.
ډیر مننه نظر ملوال صاحب، ستړي مشي. زموږ خبرونه محتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکي تاسو څه نظر لري او کومه پوښتنه؟
نو دا نن کومه موضوع شه ده، دا ډیره دلچسپه او معلوماتي ده، په دې چې ډاکټر صاحب کې دا ډیر معلومات ورکي. خو ډاکټر صاحب نن ما دوه پوښتنه دي. لاند ډول باندې او پښتنه دا د هر هغه څوک چې د کلسترول مثلا یا چې وینې غړوالي کې دوی مثلا دا چې غوښه خوري چې په غوښه کې مثال غوړي یا مثلا شله یا وازګه داسې بعضې شیان ډېر استعمالوي بیا که فکر م وي هغه د سړي هغه وجود هم ډېر غټ شي په تګ راتګ کې هم ورته مشکلې ستونزې وي نو د دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې په دې کې باید دوی څه کول په کار دي ورته او بله پوښتنه مې دا ده چې په دې قسم ناروغۍ کې که چېرته یو سړی فزیکي فعالیت وکړي یا مثلا ورزش وکړي سپورت وکړي دغه څومره ګټه لري او بوختیا چې دی ولري هغه څومره د دې دپاره مثبت اړخونه لري دغه یوه پوښتنه مې ونور وخت راکول نه یوه نړۍ مننه
کور مو ودان ډیره ډیره مننه زرملوال سپ چاړي کومونی ولا بل اوریدونکو له واتس اپ په وصل دی په دې له چاړي کې وصل شي غاګي و ورستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نوري
خیر السلام علیکم عبدالرحمن مننګرارنه
خیر عبدالرحمن رو ستړي مشي تاسو د خبرونه پاره څه وایي
زه هو ډاکټر سره دا په خنګ شي نورمال یا نه سمره دی کنه نورمال لري ویني غوړ سمره ده او کوم خورا کونه سره مثال چې ټیټشي ویني غوړ یعنی کوم خورا کونه سره ټیټیږي ا سید ورداش مثال هو یو اندازا دلته مثال بازي امکانات دي د ورداش بازي ني سره کوم یعنی سره ورداشو کې چې ورداش سره کم شي او خورا کونه سره څنګه چلې ا باز د وای نه مثال شي سره د وای وخت ټیټیږي بیا سم د وای بن کې بیا روسه جيږي یعنی سره سو کې چې نورمال پاتې شي
ډیر مننه عبدالرحمن رور سلامت او سې کورمو ودان چې اړیکه مو ونی ولا اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدلته اوریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پوښتنې مطرح کړي دا به ورسته له ډاکټر صاحب نو پوښتو ډاکټر صاحب راځي چې اول د اوریدونکو پوښتنې جواب کو بیا به نور پوښتنې هم شته بحث به ادامه ورکو زرملوال سې باندې کني ولې و اول د غواخو د غوړو غواخو د خوراک پاړه پوښتنه درلودله او بلې فکر کوم دا پښتنه درلود چې فزیکی فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري
بالکل درملوال څه ډېر ښه پښتنه وکړي اول پښتنه دا و چې د بین غوړ په خلکو کې چې هغه د غوخي حیوانات او غوخي خوري مثلا غوخي خوري او د سر یو ځای د غواز د مور سره خوري دا څه کسان چې بین غوړ لري باید څه کول پکار دي نو د دې پوښتنې د جواب لپاره لمړی باید راځو چې مخکې پوښتنه ته چې دا مشبو غوړ په کومو غذایی موادو کې زیات دي نو دا یو پوښتنه به یو اندازه ښه جواب شي عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشأ ولري مثلا غوښه سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوښه او د وازدې دغه عموما ټول مشبو غوړ لري مثلا د وړ مال غوښه کړي غټ مال غوښه دا اکثره اندازه زیاته شحمی مواد لري او دا مشبوه دي دا د وجود لپاره ډیر مضر دي اندرنګ ځینې هغه چې وخت چې هغه نسبتا دی هغه غوړ غیر مشبوه دي او ضرر کم ده هغه مثلا د چرګ غوخه چې هغه پینه غوخه ورته ویل شي یا هم د مایه غوخه چې هغه غیر مشبوه غوړ لري البته مضر نه کیدلی اندرنګ شیدې چې دی هغه غیر مشبوه غوړ لري هغه مضر نه کیدلی مزر ندی وندزه خپل ټول هغه چې دی دا وچه میوه مثلا کوم البته چربی لري خو دا چربی ټول اکثریت د دې مشبو شحمی مواد لري البته غیر مشبو دي او انسان لپاره کوم ضرر نه لري په غوړیو کې دا کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړیو تر شو هغه غوړی چې تیل په بڼه باندې وي او یا نباتي منشول لري مثلا د جوار وي یا د مونپلي وي یا د افتا پرست دی دا نباتي منشئ چې لري د ټول اکثریت غیر مشبوه غوړي دی او د وجود لپاره ډېر ضرر نه لري او هغه غوړي چې هغه سخت وي غلیظ وي کلک وي د تیل په بڼه نه وي هغه اکثر د موجود وجود لپاره ضرر ثابت کېږي چې اوس راځو د ورور د پښتنه ته چې هغه ویل چې د غواز دی بالکل هغه خلک چې د وین غوړ لري وزن زیات وي یا د زړه د رګونو ناروغي ولري دوی خلک باید جدا د دیواز د خوړلو د حیواني غوښو سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي وازد موجوده وي باید د دې شنه زیات پرېز وکړي دوه پښتنه دي چې فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړونو استفاده وکړي هغه په خپل کافي اندازه باندې ضرر ډېر کم وي فزیکی فعالیت په اړه باندې پښتنه کوله بالکل د وینې د غړو یو تداوی پلان چې دا هغه انسان د لپاره فزیکی فعالیت دا چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي. البته فزیکی فعالیت باید هدا اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سره فزیکی فعالیت وکړي تر څو وینې غړې راښکته شي چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي. دغه وینې غړ چې دي دا د انرژي او منبع ده، نو که سړی دا کم واخلي او مصرف زیات کی نو وینې غړ په وینه کې خطر راځي. نو مثلا خطیز پیادروي چې دا 150 دقیقو د پر کسړی یو هفته کې او کې دا کفایت کوي، او یا هم منډه وهل تیز فزیکی فعالیت د کاغذ سړی د 15 دقیقو د پر پسته کې او کې البته د په وینه په غړ په کموالي کې زیات کومک کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن رور خمیره بني.
بالکل بالکل عبدالرحمن رور پښتنه تر اعظم عبدالرحمن ورورم دا پښتنه کوي چې کوم خوراکونه سره جګیږي. هغه مخکې ما ذکر کړه کچرته په خوراکونو کې داسې چربي موجوده یا شهم موجوده چې هغه حیواني منبع لري، نو دا زیات وړيږي په زیات اندازه باندې خپل کېږي. نو دا وړيږي کچرته په هغه خوراکونو کې چې ترکاری باب وي، میوي وي، یا پروتيني مواد وي لکه لوبیا او نخود، دا شونه زیات وي. نو په دې کې چربي کم ده، او د دې کې د وینې د غړو لوړوالي چانس کم ده. یا مثلا موګل کې خلک چې شودې اخلي مثلا د وینې غړو کې د شي زیات غړو نشي، ولیکې خپل قیماق پوری مسکه خوري یا د غړو خوري نو وینې چربي لوړيږي ورسره. یا په غړو کې موګل چې داسې غړي په دکې چغله تیل په بڼه باندې وي، نو د وینې غړو لوړوالي چانس کم ده. بل په خپل دا و چې کوم ورزش، نو ورزش په اړه کې موضوع چې تیز ورزش لکه لمباده یا فرق کا منډه وهل د کچې ته پیژاوه د کول پر پخته کې وسی کفایت کوي. او یا هیڅ ورزش لکه پیاده روی چې د 150 د کول پر باید افته کې سره هغه چې کدی البته زیات کیږي، او داسې ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري، یعنی چاغ وي او هغه خپل وزن کم کی، نو دا ډیره بهتره ده. ولیکې چې ته سړی وزن نورمال وي، هغه کل دومره ورزش کفایت کوي. بل یو مهمه پوښتنه چې هغه عبدالرحمن ور وکړه، هغه دا ویل چې دغه چربي کله د دوا سره خطر شي، د دې دوا کته کې بیا تر پورته کیږي، نو سړی باید تو کی. زمونږه غټ مشکل هم دا ده چې مونږه کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو. دا مهم ته کیږي په دې باندې د ورسره سره وږي متداوی کې چې کوم ناروغان ته باید مونږ تداوی شروع کړو. او دا عبدالرحمن ور تداوی مچ دا تداوی د سینې د چي یوزل د ابي امراض تداوی ده، مثلا 15 ورځې او ورځې او میاشت دی میاشت یو ځل چې د وینې غړ ته وی شروع کیږي بیا درته قطع کول نشته. دا ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د زړه او د رګونو حمله او قوت راکم کی. نو کوم دي خطر باندې موږ توصيه دا ده چې اول د وینې د غړ د تداوی لپاره یو سالم استباب باید موجود وي. هر کس باید توصيه نشي، او که توصيه کیږي باید په اسانۍ باید خوش نشي، باید تر ډیر وخت پورې توصيه شي تر څو چې وینې وړ په اندازه وګخته وي، او د وینې درګونو حمله او قوت دي اختلافات چې کوم دي غمراس چې دي وینې په رګونو د ګلو د وژنې رامنځته کیږي هغه کم شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه، راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو. په واتس اپ کې منتظر پات شو. ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه جوړ کوشیر لګیا صاحب ته او ډاکټر صاحب ته زلمي ولاد ابلید صاحب لګند ابو صالح خبري کوم.
زبلای سه مهرباني وکي
مننه کوم ډاکټر صاحب. کچیرته ډاکټر صاحب یو کس د وینې غړ ولري، هيا هغه کس یو بل کس ته وینې ورکولای شي کیا؟ یعنی کچیرته وینې ورکې مشکل خو بنه ورته رسیږي، او بل ترکاری او سبزیجات د کچیرته د څوک د وینې غړ اضافه ولري مشکل ولري، د ترکاری سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته ضرر رسوي؟ ډیره مننه.
سلامات اوسئ. کور مو ودان زبلای صاحب زموږه دایمي اوریدونکو اړیکې نیولې و، پښتنه واوریدل شو. ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم ګڼ اوریدونکو پښتنه پریخي، راځي چې لګ دی اوریدونکو په پښتنو باندې تم شو د ځوابونه ورکو. د زابلوا د زابلی صاحب پښتنه دا و چې که څوک د وینې غړ ولري، آیا بل کاست یا ناروغ ته وینې ورکولې سی او کنه، او د ترکاری او د ګټ پاړه باندې هم پښتنه مهرباني.
بالکل زبری صاحب پښتنه د وینې غړ کڅوک ولري وینې ورکولې سی. بالکل دا کوم د ساري ناروغي نه ده، یا کوم انتان د چې بل چاته ضرر ورسي کوي چې هغه مخکیم دا ویلې چې وینې غړ چې د انرژي او منبع دا کوي چې هغه دین استفاده وکي، او دا کوم ضرر نه رامنځته کوي د چا لپاره وینې ورکولې سی. بل مهمه خبر چې هغه کړه د ترکاری او سبزیجاتو استفاده ویلې، مخکې ما دا خبره وکړه چې هغه خلک چې وینې غوړ لري باید په خپل غذایي رژیم کې ترکاریجات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګه میوه ور اضافه کړي، ځکه دغه ټول داسې فایبر لري، یعنی بقایاجات زیات لري، او خپل فایبر چې دی د وینې کولیسټرول چې دی د ځان سره د جذب کې مخنیوي کوي. نو البته زیات باید با استفاده کړي که څوک وینې غوړ لري، چې څو د وینې د کولیسټرول په غذایي مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وشي او په وینې کې راښکته شي.
او نو کله چې د سبزی او بحث کې ډاکټر صاحب، نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو ګټور نمونه واخلو، مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي، مثلا ل کچالو ل پیازو ل ګندنی نیولې تر ډیرو شانو باندې سلسترګي لګيږي، کله نا کله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروتین هم تولیدوي، فکر کوم شکر ناروغانو لپاره ممکن خنوي، خصوصا کچالو یا مثلا بعضی نور ترکاری چې پروتین پکې ډیر دی. کومې مثلا ډیره ګټورې دي خصوصا هغو کسانو لپاره چې وینې غوړ لري؟
مخکې ماته ستوړل چې داسې مشخصه سبزی یا ترکاری باب داسې هغه دی چې فرض کړه دغه زیاتې فایده کوي دی کم فایده کوي، خو ټول سبزیجات چې دي دا په کامله توګه باندې نه جذبېږي، دا خپله بقایاجات لري، فایبر لري، هر سبزی یو اندازه فایبر لري. مثلا که تاسو وایئ پالک واخلئ، که تاسو ګلپي واخلئ یا بېنډۍ وي، همدارنګه کرم او بادرنګ شو، دا ټول خپل اندازه باندې بقایاجات لري او دا یو اندازه د کولیسټرول په جذب کې مخنیوی کولی شي. بل عموم ټول سبزیجات همدارنګه که میوه‌جات تاسو واخلئ، میوه وګورئ، هغه کې مڼه وګورئ یا فرق هندوانه حساب کو، همدارنګه کله خپل فایبر دي لري، نو ټول فایبر لري او فایبر دي اندازه د کولیسټرول د مخنیوي کې مرسته کوي. بل عموم ټول سبزیجات ګټور دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوې کده، د پښتنه ما ځان سره لیکلی و عمدل ته بيو کم زکه چې وز د خوراکي مواد یادونه وشوله. د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کرن اکر زړه نازړي وي، ځینې ناروغانو ته توصیه کیږي چې میوه وخوري، خصوصا هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري. ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه، هر میوه مثلا که هغه مڼه ده، که هغه مالټه ده، که هغه اندوانه یا خربوزه ده یا ام دي، مثلا هغه ځان سره فش اغ لري، خوږوالی لري یا هم قند لري، د غوت سپارښتنه په اسانه نه کوي. د میوه په اړه باندې څه ویل کیږي؟ هغه کسان چې د وینې غوړ ولري میوه استفاده کولی سي په ډاډه ډول؟
بل عموم د میوجاتو کم شکر سره هغه وجود د پر ډیر نظر نه ده، همدارنګ هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري دغه شکر ډیر په هیڅ په شکل باندې جذبېږي، د وجود د پر ضرر نه رسي. لکه مته ستو ویل مثلا کې اوس کس سیب خوري، سیب کې اندازه شکر موجود ده، ولې هغه شکر د وجود د پر ډیر مضر نه ده، شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي. ولې کې یو شخص د سیب جوس وباسي، نو هغه شکر په زیات اندازه لري، هغه ډیر زر جذبېږي، هغه مضر دی هغه د پر. نو بل کوم ټول میوه چې دی هغه په وینې په کولیسټرول کمولو کې فایده رسوي. همدارنګه ځینې میوجات چې دی چې هغه شکر ناروغان ډیر زیات استفاده نه کوي، لکه خاصا انګور شو یا مثلا کیله شو یا خربوزه شو، ولې بل کوم لکه مالټا او هندوانه او فرقه دا هغه مڼه همدا چې نور میوجات کوي چې خطو غوڼه استفاده کوي، هغه شکر به نړیږي ورسره د وینې ورده مو سره کم.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودان راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته زادران درویش لیکلی وای، نه خې نخانی چې د چموږ پوښو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی، او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پروتو سیمو کې وي، هغه څنګه دار کړی چې زما وینه غوړه شوی؟
د ډیره خپ پښتنه کړی دا کله کله مونږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغي لپاره مختلف اعراض لري، او داسې فکر کوي چې دا اعراض به ورتواله ولري، دا کېدای شي د وینې غوړو د وجنه وی بیرزی وینې غوړو معنی لپاره خپل پیسې مصرفوي، او اکثره هغه د وینې د غوړو د وجنه نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لړواله، یعنی زده وخت کې لړواله کوم خاص اعراض نه ورګي. زین خلک داسې وای چې سر می گنگستان او کدی سیس ما د وینې غول وړي دا البته د گنگسواله د وینې غول سره هیڅ ربط نه لري عموما د وینې کې چې غول ول راځي هغه اکثره په سکرینینګ باندې یا ډاکټر څخه معاینات توصیه کوي په معاینات کې عموما غټ راځي لول راځي نو هغه تشخیصيږي او یا هم زین ماشومان چې هغه په ارسي شکل باندې کوم مشکلات ولري هغه زین حالات سره مراجعه کوي مثلا د غوی د سترګو شاخوا باندې یا په اوتارو باندې پلو باندې دلته غوټي وي چې هغه د وین غوړل لوړواله خي یا همدارنګه زین خلک چې هغه د زړه ورګون ناروغي ولري هغه ته کبیا د وین غوړ معاینات توصیه کیږي هغه کل ول راځي نو مونږ بل مو ګورو د وین غوړوال لوړوال لکه کوم خاص اراض نو ورکی بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي ترڅو وګوري چې ترته وینې غوړ لوړ وي باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي ځکه یو خلاصه توګه کته سو وخت لري زبرته وایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول پکار دی یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې
دغه پوښتنه ډیره زیاته ماته ځکه مهمه ښکاره شوه ځکه چې موږ اکثره مریضان راځي هغه دا فکر کوي چې د دوی وینې غوړ به لوړ شوی وي او دغه مشکلات دی وجنې او بیا بار بار خپل وینې غوړ چې کینې زه یو مشته مشته دغه به چې کړی نورمال به بیا به چې کی نو دله پر زه دا وایم چې وینې غوړ باید کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړی شي عموما کچرتہ څوک فاميلي تاریخچه د وینې غوړ ونلري خصن د سه چې هغه په مشومتوب کې یا مخکې د زړه حمله ونلري خپل فاميلي کې مخکې د وخت نه لکه عموما 55 کال ورسته د له حمله اکثر لازم کې چې ته مخکې د وخت ناراضي نو دا مطلب دا دی چې د شي دا یو خطرې فاکتور دی ویني لوړ غړوالې ولري نو کدا ونلري عموما په مشموله کې اول د نه کلن تر ول فکلنې پور یو ځل دی غول چی کیږي او بیا عموما په ول فکلنې کې ول فکلنې نو وخت تر یو شکلنې پورې په دغه عمر کې دوباره چی کیږي نو د شلکلنې رمخ کې البته د وزل د وینې غوړ چې کول مهم دي کچرته نورمال راځي یو ځل بعد نه کلنې نو وخت تر یو لسکلنې دی ولسکلنې په وخت نه کلنې یو لسکلنې تر منځ بیا یو ځل دریم ځل د ولسکلنې یو شکلنې تر منځ بیا چې کړی شي د نو ورسته کله چې یو سړی کتل ته چې کړی وي خو ډیر خو او کدی وخت نه چې کړی وي شلکلو نو ورسته یو سړی راځي شلکلو نو پورته لومړی ځل بعد هر څوک چې یو ځل د وینې غوړ چې د وینې غوړ څنګه دی کچرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطرې فاکتورونه ون لري لکه مخکې ما چې ویل د وینې ورګونو لپاره خطرې فاکتورونه هغه چاغي ده سیګریټ سکل دي یا فشار ده یا فاميلي تاریخ ده یا شکر ده کدا ون لري دوباره تر 15 کال پورې کچته نارینه وی ضرورت نشته او کچته زنانه وی تر 15 کال پورې حتی ضرورت دی خلکو ته نشته نو که په شل 15 کال نه کې او چا چکل ضرورت نشته چې لس کال وینده کې دی چک کی نو خاص پیشنهادات د دې چې باید د کلنۍ کې د دوباره خپل چې البته که څوک خطرې فاکتور نه ولري مثلا شکر ولري مثلا یا لوړ فشار ولري یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاس ورکړي مثلا د کلنۍ مخکې لاس ورکړي دا کوي چې د کلنۍ کې د دوباره خپل چې او بیا که نورمال کیږي نو بیا 15 کاله پسې چې کړه خلک خطرې فاکتور نه لري او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې که تداوی ورته شروع کیږي د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې تداوی کی یو کال بعد چې کی یو کال یا دوه کال بعد چې کی یعنی دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري او که تداوی شروع کیږي البته تداوی نه ورسته مونږ درې میاشتې په ساغه مریضان اول وخت را وړو او بیا هته هم داسې فاصله وګدو هته چې ریشي چې ځل کنټرول شي بیا یو کال پسې دوباره چیکو نو او حتی خزه مونږ خويند ډېر زیات موټر دي چې خپې مې سوځي یا فرسکا سر مې ګنګستا زه غواړم ویني غواړم چې کوم ونځي درې مېشتې شپږ مېشتې مخکې به چې کړې وي نو که چیرته خويندې اکثر یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سیګریټو تاریخ څه فرق ونه لري نو تاسو په مثال خلنې پورې هیڅ د دې چې کولو ضرورت نشته ده
بله ډاکټر صاحب کور ودان فقط روسي پښتنه کوم کې یو دقه کې ورته جواب راکې هغه کسان چې کلسترول لري د وینې غوړ لري ورسره څنګه شکر هم لري اما دوی نس کولای چې فزیکی فعالیت وکړي یا په خې درد کې یا مثلا وزن زیات دی ګرځیدای نسی نو دوی لپاره لاندې سپارښتنه په یو دقیقه کې مهرباني
مووله چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده نو کچته یو څوک منظم فزیکی تمرین نسی کولای زای پزای تمرین هم بهتره ده کچته چوک منډه نه سی وای پزای پزای پدریو کی یا زای پزای خپل انرژي مصرف کی دې ناروغان د پر مهم شه ده چې د خپل انرژي کم واخلي غذایی احتیاط باید ډیر وکي سبزیجات او میوجات استفاده کی او چرب مواد کم واخلي او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطري فاکتور نورم لوړی کیدای شي شکر ناروغان ته چې هغه د وینې لوړ غلول لري موږ ورته درملنه هم تدوی هم شروع کو
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب او ریدونکو له تاسو نه هم مننه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي ل خپل میلما متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه
فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تاج دا سکندر